روان دي. بیا دام یو سیاست ته چنن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کی دی او دا غی سره ویزه کارونه نشته دی غی بمون که په زور یو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولی هغه غاړی ته. او بل چکم بل خبر دا اغا دا چې تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ دا چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډېر زیات مشکله شي ځکه دی په ورځني بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې څلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو خپله خبره ختمه کړم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړله د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلر ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړي دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونې سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ونسه سال ژوند پویشا د دې پر لږ سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سرته ورسوله کدا خبر استانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپدمیا سواتو سانسته د نورو وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله استانه بند سوا ستا خپل بنديږي بس وزه بده دیګي شهر نه پر روزگار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې که چیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې دا پښین به له خلکو خالي شي ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمی سي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دوه شیان چې ډېر مهم دي په دغسې حالات کې، دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډیر تعلقات ته یعنی زه فکر کوم دونه تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دونه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی پارک نه کیږي، ژبې پارک نه کیږي، لکه میرامشاه او خوست چې دی، لکه انګور اډه او پکتیکا چې دی، لکه د ډنډی پټان او پکتیا چې دی، دا مهمې لارې زه درشم، لکه قمر الدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې دا شان چې د بدنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقې خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نشته بې له دغه تجارت ما څه واڅخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅوي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو تر ژغ نسته یا یوه دنډۍ سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل یو تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلته کړی دي. زه په دې پوهیږم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه ما ولیدله چې داغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړی حتی ځان دا کړي په کور کې ځړول یو خدای دې چای تاسو هم ولیدل. دا د دې په خاطر د لوږې د لاس څخه د کاروبار د نه وجې د لاس موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه سوی دي.
ازادي راډیو مومند صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 70% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د دې سوداګرۍ په برخه کې چې دغه مشکلات شته، بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي، دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلي دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات به په خپل وخت کېږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایي کېږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کېږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوز ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیول شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز اونغه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا نه سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي.
یعنی دا عمومي انتخابات نه شي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخابات یو بل نقشه هم داده شي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، اوس هیڅ هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات ونه شي، فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ ستاسو د خبرې په حواله سره خبره وکم. ګوره، د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي. او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې به بیا اثر سرازي. اثر خو اوس دا واضح دی، دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي. ګوره، کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغه سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغه راضی، اغه یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري، اغه چرته یو ریخي لري، یو بنیاد لري، یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی، د بل خانه یو بل سړی راغلی دی، اغه ناستي دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړه ونه کړي لکه څنګه چې
اومدا خبره ده. خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خلص صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلک ناستي د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي هغه نور سدي، هغه پریکړو کې دي ته وایي چې دا پریکړه وشو والي هه دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه به ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې، تاسو ټول افغانان او باسي، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشی مشکل خواغی د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د پکابل کې چې د طالبانو حکومت ته کده غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چک مستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده ده د چک مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په هغه کې د سرداری پارٹی ده هغه یو سیاسي پارٹی ده او هغه د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دي دا نه ده چې نن دي نن زرداری دی سبا به زوی بل ورځ به دا غزوی داسې نواز شریف شو دغه ګوند دی او نواز شریف بل او پخپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنس مین دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خړه باندې وایي
د پښتنو تاسو وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه مخ چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې ښه نه دی درک کړی یو شی زه درته وایم د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لارې سمیت راځي 2.5 میلیونه متر مربع یوازې چې کا افغانستان وردی برواردی دا غټ کلمونه زفته یعنی په سلهاو د کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانو کې مرسته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والی سو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات ترلودل خطاک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارٹی نوم یاد کی چې هغه تجارت پیشه ده واقعا هغه تجارت پیشه ده وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولې دروسه پرې په یو پارٹی چې حکومت راغلي دي دغه څه پرې کړې نه ده کړي لکه دا اوس چې ده پس ګوري موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات د افغانستان چې دي د چین څخه دي تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پرې یا د چندر بندر پرې موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 40000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پرې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 40000 کیلو جن غوځي چې هستو پر دې باندې 15000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو وری موږ چې ټول ته صدا خو څخه چې موږ کنټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم ته یو کنټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری که موږ صادرات لوړ سي موږ هغه سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني مواد چې دوغو انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کې چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي د خشان هم د لاس اور کوي پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت داغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به ته د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی چې زه 15000 ډالر پر یو کنټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه عواید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتېروم
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان د غستون سي حل نكي افغانستان مجبور ده چې نور ولارو ته مخه کړي لکه څنګه چې معاقت وس ایران ته مخه کړي ده او د نورو ته خټک سب په لنډه دا پښتنه خټک سب څنګه او بخشه د خټک سب کې په لنډه دا پښتنه کوم څنګه د غړختم پاکستانی سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نور لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نور لارو ته مخه کړي؟
ګوره، پاکستان خوشقسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بدقسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوشقسمتي دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوشقسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دی ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د ځمکې د لارې دا هر څه کېدای شي. اوس بدقسمتي دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی، او د حامد کرزي صاحب یا اشرف غنی صاحب په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو، او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید دلته تللې، او دا مطلب دا چې دا زمونږ خپل خلک اوس دلته راغو پاکستان کې خوشحاله وشوي، هغه د خپلو خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتي ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوټینشیال و دلته هغه نه کاریږي. ګنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره دې تجارت سره چې عمده دغه د ځمکې د لارې دا تجارت کېدی، یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فایده رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره تا ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولې یورپ ته رامنډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي؟ ولې؟ په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک اسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره ستا تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبرداري چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي. په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وویل چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد دې ټولو ملکونو ته برابر دي، او خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فایده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو. له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم، او د ازادي راډیو د مسره خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات، خبرنگار افغان مقیم پاکستان، دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف، که در رسانه ها در مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخش های مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان، در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او گفت ما ادامه مکتب ما را در افغانستان قرار گرفتیم، و بس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب. به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد بازم میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقمندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشتم میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب من به رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. و از استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود برای من، او را به علاقمندی میخواندم.
چطور علاقمند رشته ژورنالیسم شدی و چرا میخواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاص است برای من. من اصلا تلویزیون ملی را وقتی میدیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون میدیدم در پاکستان زیادت و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را بخواد جلب کرد. یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم،
بله،
اما امید که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من نشدم و وقتی تا آن و اون تصویر در ذهن میاد امید تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مارانم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار دوست داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم به تلویزیون ملی و همچنان صدای یکی از گویندای که در سرای آلمان بود شام مایل،
بله،
صدای از اون بسیار چه گیره بود و وقتی خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه‌نگاریتان بعدتر سوالات دیگری هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم امروی خواهرم، یک جا باز خواهرم خاطر جمعی بود که کارخانگی مرم، خواهر کلانم ناشته کرده، فاطمه کارخانگی من ناشته کرده، وقتی به معلم نشان میداد کارخانگی خودم میگفت یه دو خط یک سان است، میگفت چرا خودت ناشته نمیکنی؟ خواهر ما بسیار خرد بود و در مکتب قبول نمیکرده.
بله.
بعد به خاطر ازی که والدین ما گفت که این دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شما تو اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره فراخ میشدم، برام تعایب در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایه و قلم بعد از گرفته بودم، اولین بار که یادم میایه
بله،
اون کودکیم قلم برات گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم اما اونقدر زیاد شوخ نبودم. من علی در دوران کودکی مرا دوست داشتن و امی خصوصیت که داشتم، این خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن و من تشویق میکردم، زیاد میگفتن و ما شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست میداشت که از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه رسمان بازی زیاد دوست داشتم. بعد وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستای دیگه، گیم دوست داشتم، بعد وقت گیم میزدم، فقط اما قدر.
فاطمه جان کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار امروی مادر جانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم. اما اونا به دلیل از اینکه سن ما خود بود و صدای پخته نداشتن میگفتن که خودت سنت خورد باید یک اندازه سنت کلام شده بعد از اینکه فنتون خواندی بعد از این میشه که بس یک بار مراجعه بکنی یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوره‌ای بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با این که درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم امروی مدیرهشون صحبت میکردم میگفتم که من علاقه مند هستم واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم همزمان روی که رشته ژورنالیسم میخوانم میخوایم مصروف شم و امی دوره ترننگ امیال میخوایم ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوند در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودند. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من بستم در بخش خبر کار کنم. قبل از این من برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نریشن خانی و داستان خانی در رادیو سفاره را پیش می بردم. اما ای که من را تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من را تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد او روز یادم نیه که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای معنی بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورد است بر ما می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخونم.
و همون روز که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزویم برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم. خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره به آرزوی که رسیدی موفق شدی. او روز فامیلم بر من توفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسید و بالاخره به می آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. واقعا بسیار خوشحال بودم. هم همکارای ما تبریکی داده بودن و بالاخره خرف جان محقق شدیم. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما امی خواهشش بود، البته استاده که در رسانه بر ما ترنگ میداد، که نام مستعار اگه برسان بگذارین خوب است محفوظ می باشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورستا بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست، به امید دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام صدف و به امید خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی. دیگه بر من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خواندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و برشان گفتم بله من روز واقعیم رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از او روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از امی دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برونین بار یک متن داده بودم که باید تیر تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنن، باید تمثیل بتانی، صداشه دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی این رقم دوله کنم. بعد باز اونا بر من یاد می دادن، بر من گفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گب بزنی. بعد به یک بارگی یک بار من چیخ زده بودم و همگی خنده کرده بودن که تا بال نمیتونستی در پتن چطور تانستی محفظ شدی. بسیار با ما جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم. یعنی هر قدر دایرکتر کوشش میکرد میتونی بعد نفس نگیری و در اینست که اما مکن من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی اما تو مستقیم رفتم و متن خواندم که خواندم بخی جور آمد با مصدای اما کسی که سریال کار کرده بود. یعنی خوبتر تانستم دوبلر بکنم و امو بود که کلگی و فین بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی تقهیانی کردم و برنامه بامدار خوش. او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه بر من گفت که این بایی سن خلده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری. یک موفقیت هست که هر کس یعنی شوق شداره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی کوشش میتونی. دیگه باز دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم به برنامه بامدار خوش بدخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک میسازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر صاحب به من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک را روان کن. بعدش
بله.
من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه را داده نشده متفانه اگر نیمه برای تمیلین که روان میکردم. دیگه همولن که برنامه رو بشت نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیایم خودت برنامه گفته بری بودم من نمیدام دیگه چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیدوشنه.
بله.
به مدود زمان بودید موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا اولن که روان نکردین برشان.
بله تا فعلا اولن که بچه روان نکردین نتانستم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیوز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه میامد و ساعت 9 بجه که میامد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند با خود تمرین میکردم و همکارم کسی نبودن در نیوز. دیگه ساعت 9 بجه همگی می آمد و جلسه خبر دایر می شد و روزنامه نگارا می رفتن دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو می رفتن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت می ششتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن می کردم و همین خبر ها مرور کردم می رفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما می گفت که سرار جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی بیا یک بار ببینیم چطور خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برام میگفت هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه و لهجه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را
بله.
و دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل سازست و ما باید کوشش کنی که با مشیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از اون وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن اونجا به من گفتم که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میکنی، خودت باید به دری بسط دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد این من تمرین کرده دوباره یعنی واژه‌ای را که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با مصحف که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصحف ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روزه که بسیار بیاد ماندنی بود بر من استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم. هر جای گوش هست صدای ما را و احترامات ما را پذیرا شوند. استاد نیک بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوبی می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا در خاطر در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند، بجز از مکاتب، حتی در دانشگاه روز تجلیل نمی کنند، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک روحی برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق میگشتم در کابل که بتونه تصویر استادم را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از یک قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شده. بعدش من همونطور یک برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یکی که بر استاد در نظر گرفتم، همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلمه در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد و امروز ما بر یک شعر دکلمه کردم، بروز معلم البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سارت جان دبایی نیتی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقت گفت بابی میتنه ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود فکر کرد که دیگه کاغذ چی باشه، تعجب کرد. وقت کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اخ شما بسیار زیاد است، من خود خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکاران راضی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به خاطر حال دلتنگ میشم، واقعا زیاد دلتنگ تنگ میشه و همی مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت اون روزا واقعا دقا بردیم. میگم کاش که اون روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مکمل زیاد فعالیت ما در بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت میگذاشتم و زیادتر وقتم در دفتر کار میکردم و علاقمندی. امروز که یادم میاد پشت روزا گریه میگیره، میگم ای کاش این تحولات نمیامد، ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم موفقانه به کار خود در دفتر ادامه بدیم، ای کاش کشور ما امنیت میداشت، ای کاش همکارای ما را دفتر از دست نمیدادن، ما همکارای ما را از سر انفجار از دست دادیم و او خونترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که در او سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم، حتی وقتی که میدیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس میکشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود. او صحنه رو وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن، کلگی ما تیت پاشان شدیم، پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله، پس از اینکه طالبا بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت، من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم. از اینکه با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود بر من. سخت بود، چون من از طالبا بسیار میترسیدم در افغانستان. وقتی فیرای هوایی شده بود در یک حدث فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن. و با فامیلم میگفتم من چطور کنم، من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم میره که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من و تیم توسط تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای ما هم بعضی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدم که بشنوان یعنی که اگر شدیدن تو یا سهلنگاری کردن یا نمیتونستم برم همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنن. چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم، مشکلاتم زیاد است. طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم، خیلی ها تجربه کردن. مثلا نبود سرپناه، نبود امکانات، فامیل آدم دور باشه، خیلی مشکلات آدم میبینه. واقعی هم سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت می باشه. دیگه ما مشکلات زیاد رستاری کردیم همونطور که برتان گفتم و ادامه آخر از پلیس پاکستان بسیار می ترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاده را متحمل شدم میرم و در این اواخر من گریه کردم میرم و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم. حتی فکر کردم که تمام امیدها تمام شدم، این لحظه مرگ است، من میمرم. و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستایم در گردم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانوادیم پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که من شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم. اما دوباره صحتم بهتر شد، خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد. دکترها برای من گفتن از سر دپریشن بسیار شدید خورد تو یک وضعیت تجربه کردی، کوشش کن به خود بیشتر فکر کنی. وقتی که ما اضطراب پیدا میکنیم، نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طویل مدت میشه، طولانی میشه، این طبعا سبب میشه که یک مشکل برای انسان خلق شده، مثلا مشکلات روانی و از این قبیل. و این سبب شده بود که من توی یک حالت پیدا بکنم و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات من تجربه میکنم در پاکستان و فعلا من وضعیت خوب ندارم، و کوشش میکنم که یک راه بیرونه بر خود پیدا کنم. تو 2 سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، برای یک خانم آسان نمی باشه. می خواهیم راه حل و خود پیدا بکنم که حداقل سرنوشت ما معلوم شوه و بتانم که دوباره کارهای رسانهی خود شروع بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم و البته ناراحت بایی هستم که در مسافرت من خاطر خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شود و دوباره خاطرات خوب شروع شود و آرزو میکنم که ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همون رقم بدرخشه و جوانای ما محقق شوند، بیشتر ادامه بکن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانان ما مثل ما آرزوهایی داشتن، ما هم برنامه‌هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوهای افغان، اما ناتمام باقی مانده. می‌خوام که در آینده به خیر امی برنامه‌های ما به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای ما است. بسیار تشکر از برنامه‌تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است. با بقیه برنامه های ما باشید. رادیو آزادی.